آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 لمریز کال د تلې پنځمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د 8 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه، یمن او ایران د زروي موافقې په اړه خبرې کړې دي. په سوریه کې د امریکا لخوا روزل شوو یاغیانو د القاعدې یوې مربوطې ډلې ته نظامي سامانونه ورکړي دي او په حج کې د مړو شمېر 1.9 تنو ته رسېدلی دي.
له خبرونو وروسته به واورئ چې د سوریې کوم مهاجرین چې د جنګونو او شخړو له امله دا وخت په ترکیه کې دېره دي، زیات شمېر چې پیسې لري او یا فني مهارتونه لري، لویدیځ اروپا ته د تګ په نسبت په ترکیه کې ژوند خوښوي. خو په عین وخت کې په دومره زیات شمېر د مهاجرینو د موجودیت له امله د ترکیې د محلي خلکو غوسه او اندېښنه هم ورځ په ورځ زیاتېږي. او سږ کال د حج د ادا کولو په وخت په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د سلګونو حاجیانو د مرګ او ژوبلې له امله د نړۍ په زیاترو اسلامي هیوادونو کې د سعودي د چارواکو د بې کفایتۍ په ضد احساسات راپارېدلي دي. لومړی له طاهر اڅکزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماتیکو خبرو په لړ کې دا موقع ترلاسه کړې ده چې په سوریه او یمن کې وینې تویول ختم کړي او په هغو هیوادونو کې د سولې په راوستو کې پرمختګ وکړي. د خوشبینۍ دا نظر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره تر خبرو وروسته څرګند کړی دی. کیری وویل چې زه د ټولو هیوادونو لپاره ښه موقع بولم. کیری وویل چې زه دا اونۍ د ټولو هیوادونو لپاره ښه موقع بولم چې د منځني ختیځ د ځینو ډیرو مهمو مسئلو په حلولو کې مهم نقش ولوبوي. هغه وویل چې موږ دې ته ضرورت لرو چې په سوریه، یمن او په ټوله سیمه کې سوله راسي. کیری دا هم وویل چې دی په دې باور لري چې د دې چانسونو څخه چې داسې چانسونه شته چې په راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو څخه بهر یو څه پرمختګ راسي. د سوریه د یاغیانو یو قومندان چې په دې وروستیو وختو کې د امریکا د روزنې پروګرام بشپړ کړی، پینټاګان ته ویل دي چې د په سوریه کې د القاعدې مربوطې ډلې د النصره جبهې ته د ائتلاف شپږ لارې او مهمات ورتسلیم کړي دي. د مخکنیو رپورټونو د ردولو څخه وروسته چې پکې ویل شوي و چې ځینو جنګیالیو خپله لاره بدله کړې ده، پینټاګان د جمعې په ورځ دا ومنل چې د سوریه د نوې قوې د قطې څخه معلومات ترلاسه کړي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ نتاق ډګروال پیټریک رایډر وویل چې کدا رپورت دقیق وي چې د سوریې د نوې قوې غړي د النصره جبهې ته سامانونه او تجهیزات ورکوي، نو هغه د زیاتې اندېښنې وړ او د سوریې د روزنې او تجهیز د پروګرام د اصولو مخالف دی. په سعودي عربستان کې د حج په وخت د خلکو په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر 1.9 تنو ته رسېدلی دی. د هغه هیواد روغتیا وزیر پرون د شنبې په ورځ وویل چې په دې پیښه کې 940 کس زخمي شوي هم دي. په مړو کې تر ټولو زیات شمېر د ایرانیانو و چې تر اوسه 1.6 تنو ته رسېدلی دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې په لبنان کې پخوانی سفیر په هغو 300 تنو ایرانیانو کې دي چې لا ورک دي. تهران په سعودي عربستان باندې د جنایتونو او بې کفایتۍ تورونه لګولي او هوډه کړې دي چې په نړیوالو محکمو کې به قانوني اقدامات وکړي. ایراني مشران وایي چې سعودي پادشاهي نور نسی کولای چې د څه د پاسه 2 میلیون خلکو چې هر کال د حج دپاره ورځي د تنظیم او ادارې چارې ترسره کړي. پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ فیلادلفیا ته ولاړ چې د واتیکان په قول ډېرې مهمې غونډې ته وینا وکړي. په دې اړه به یو رپورټ تاسو ته در واورو.
فرانسیس په واشنگتن او نیویارک کې د نړۍ مشرانو ته د وینا کول نه وروسته د کورنیو د نړیوالې غونډې لپاره فلادلفیا ته راغی چې د دغې غونډې بندوبست واټیکان او د فلادلفیا ستر اسقف کړی دی. د دغې غونډې منتظم کوونکو پاپ ته د فلادلفیا په بین المللي میدان کې هرکلی ووایي. پاپ د کلیسا په ضرورت باندې خبرې وکړې چې د نوو مفکورو سره ځان عیار کړي. کلیسا ته پکار دی چې د فردي مسؤلیت احساس ادم وروزي. پاپ فرانسیس چې ترجمانې خبرې ترجمه کولې داسې وویل:
This will require creativity in adapting to change
دا به داسې نه وخت ضرورت ولري چې د داسې بدلون سره ځان برابر کړي چې د تیر وخت میراث سره ملګری وي، نه یوازې دا چې زمونږ جوړښت او موسی وساتي چې زمونږ ښه خدمت کړی دی، مګر برسیره پر دې چې احتمالاتو ته دروازې پرانستې پرېږدي چې روحیه موږ ته خلاصه وي او هر ورځ او د خپل ژوند په هره لحظه کې د حقیقت خوشحالي ابلاغ.
رپورت مو واورید او دا هم نور خبرونه. کرویشیا پناه غوښتون کې هنګری ته استوي او دا غوښتنه کوي چې سربیا دې هم دا کار وکړي، د دې پر ځای چې هغوی په بسونو کې کرویشیا ته راورسوي. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د سراسینچی سرحدي تانې ته ورغلی وو. هغه وویل چې دا به اسانه وي چې دغه پناه غوښتون کې مستقیمن د هنګری سرحد یا په سربیا کې د مهاجرینو د راغونډولو مرکز ته واستول سي چې د دوغو ځایونو څخه هغوی په اروپا کې هر چیرته چې وغواړي تللی سي. هغه وویل:
This is torture for the people. It's much easier now to send them on the border cross.
دا خلکو ته شکنجه ورکول دي. دا اوس ډیر ساده ده چې هغوی سرحد یا د مهاجرینو د راغونډېدو کوم مرکز ته واستول سي. تقریبا 3000 تنه مهاجرین پرون د شنبې په ورځ د سراسینچی په سرحدي شهر کې بند پاته وو. د کروشیا د چارواکو له قوله دغه مهاجرین د سربیا د بسونو څخه په یو تش ډاک کې خوشی کړای سول او ورته وویل سول چې د کروشیا خاورې ته دي داخل سي. او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وعده کړې چې د هیواد بدن د نړیوالو نوو مرستو په لړ کې 2 میلیارد ډالر د نسمنو او مسکینو هیوادونو د پرمختګ لپاره ورکی. شی پرون د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې چین غواړي تر کال 2030 پورې خپل نړیوال مرستې 12 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د چین جمهور رئیس وعده وکړه چې د نړۍ په ډیرو نسمنو هیوادونو کې به پانګو اچولو ته هم دوام ورکړي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د مخوستن استبجی او ودر دقیقې دي. د سوریې نه چې کوم خلک ترکیه ته راځي زیاتره په دې له سفر کوي چې لویدیځ اروپا ته بزن نه ورسي او نوې ژوند بالته پیل کی، مګر له استانبول نه د امریکا خبریاله عائشه تنظیم په خپل ریپورت کې وای چې یو شمیر سوریایان په ترکیه کې پاتې کیږي او نه غواړي چې اروپا ته مهاجر شي. پام وکړئ دغه ریپورت ته چې زه سلیمان شابه تاسو ته دروورم.
Like many of his fellow migrants, he left Syria due to war. Unlike many others,
د سمې ایمات په نوم یو ځوان تاجر چې په خپل پلرنی ملک کې د روانو کورنیو جګړو او ناکرارۍ په وجه خپل هیواد پریخي او په ترکیه کې ژوند غوره کړی دی، وایي چې ترکیه او سوریه دواړه د کلتور او رواج له نقطه نظر سره یو اندازې پورې مشابهت لري. دی وایي د کلتور او دود سره زیات چې زمونږ دود او کلتور سره دومره زیات فرق نه لري او بهتره ګڼي چې همدلته پاتې شي او خپل کاروبار شروع کړي. نو وایي چې بالکل یو اجنبي هیواد ته ولاړ شي او هر څه بدل شي. کله چې دغه سوریایي تاجر ترکیه ته راورسېدو نو سمدلاسی په استانبول کې کاروبار شروع کړ. پلار یې چې اوس هم په سوریه کې دی خپل رستوران لري او سمې عماد هم په استانبول کې عینشان رستوران جوړ کړ. خو ځینې نور مهاجرین بیا وای غواړي چې په ترکیه کې پاتې شي او د اروپا نه ځان وساتي، خو دلته د کار او مزدورۍ امکانات کم دي، خپله نفقه او روزي په اسانۍ نشي پیدا کولی. عماد د خپلو وطندارانو دغه خبره مني او وایي چې په ترکیه کې هر څه ډېر ګران پرېوځي او که له چا سره نغدې پیسې نه وي نو د عادي ژوند تېرول هم ګران دي. او که ده سره هم کورنۍ د پیسو مرسته نه وي کړې نو دی به هم لاس تر زنې ناست وی.
I don't think so, no. Like If you come here, it's either waiter or things like that. نا فکر نکوم دلتا چې څوک راځي
یا به په یو رستوران کې مزدوري کوي او په کوم ځای کې چې پاتې شو حمل ته پاتې بل ځای ته نشي تللی. د امات په څیر نور ډېر کسان چې له سوریې نه ترکیې ته راغلي دي خپل ژوند سم کړی دی او په دې ښار کې شخصي کاروبارونه پرانیستي دي. ډېرې ترکیې نه خوښوي، قاچاقبران ته پیسې ورکوي او په ډېرو خطرناکو لارو اروپا ته د رسېدو کوښښ کوي.
Like Imad, some migrants have successfully started new lives in Turkey. New
Imad Pashan, ډیرو مهاجرینو په سوریه کې خپل ژوند اسم کړی دی. کم کسان چې پیسې لرلې او یا د اعلی تعلیم خاوندانو فنی مهارتونه لرل، په انګریزي ژبه او یا په ترکی پوهېدل، په ترکیه کې ژوند شروع کړی دی او څوک چې بې پیسو او کارو کسبې نه وزدا اروپا ته یې د نوي ژوند شروع کولو په تکل مخه کړې ده. لبل خوا په واشنگتن کې د امریکا غه خبریاله سمتا نورډول وای مس معلومه شوه چې د سوریې د رژیم د مخالفانو یو کوچنی ډله چې د نوی سوریې د قوی په نوم یادیږي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ورته نظامی روزنه ورکړې وه او وسلې او مهمات ورته برابر کړي وو چې په سوریه کې له داعش سره وجنګیږي. څو غړو خپل موټر او مهمات د سوریې اسلام پال ډلې د النصرې جبهې ته ورسپارلې دي. امریکایي چارواکي وایي چې النصره د عربستان په ټاپو وزمې کې له القاعدې سره اړیکې لري. د امریکا خبریاله وایي چې د امریکا د دفاع وزارت په لومړي سر کې په دې اړه رپورټونه ناسم وبلل، خو د جمعې په ورځ یې ومنله چې دغه خبره رښتیا ده او په خپله ورته د نوي سوریې د قوي غړو پیغام رالیږلی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د داعش په ضد د جنګ لپاره 500 میلیون ډالر منظور کړي او پینټاګن ویلیو چې په دغو پیسو به د میان روانو یو 15,000 کسیزه جنگي قوه جوړه کړي، خو تر اوسه پورې صرف د ګوتو په شمار کسان روزل شوي دي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د مرکزی قومندانۍ سټکام عمومي قومندان ستر جنرال لوید آسټن تیر هفته د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو قوو جرګهګۍ ته وویل چې دا وخت د نوې سوریې د قوې له روزل شوو کسانو نه صرف 500 کسان پاتې دي، نورې ورک دي. سږ کال په جولای کې د النصرې جبهې د نوې سوریې د قوې وغړي او د هغوی قومندان ژوندي ونیول او بې وسلې کړل. د النصرې جبهه په سوریه کې داعش سره سیالي لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړیواله کچه د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې دا وخت د سعودي عربستان په ضد احساسات راپارېدلي دي او زیاتره مسلمانان له دې امله مایوسه شوي دي چې د سعودي عربستان چارواکو نشو کولی چې په مینا کې د شیطانانو د څلو د ویشتلو په وخت د حاجیانو بیروبار او ازدحام کنټرول کړي. د پنجشنبې په ورځ په مینا کې له 200 نه زیات حاجیان د پښو لاندې شو او مړه شو او په سلګونو نور زخمیان دي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالي زلیتکا هوک رپورټ ته.
په هرجنو مظاهرچیانو د جمعې په ورځ په تهران کې یو لاریون وکړ او د سعودي عربستان پر خلاف یې د هغو یو سل او یو دیرشو ایرانیانو د مړینې په هکله شعارونه ورکول چې د وژل شویو کسانو په جمله کې وو.
د مکه او مدینې ښارونه باید د یوې شورا په شکل کې د اسلامي هیوادونو لخوا کنټرول شي او د آل سعود د کورنۍ لخوا په نامشروع ډول د هغوی غصبول پای ته ورسیږي.
د ایراني حجانو مړینې هغه روابط نور ترخه کړي دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ لا د مخه کړکیچنو.
د سعودي عربستان حکومت د دې ناورین مسؤلیت په غاړه لري او باید ګرام وګڼل شي.
سعودي چارواکیو په هغو حجانو پړه اچولې ده چې قوانین یې نه دي مراد کړي، خو دغه کینیایي حجي له دې خبرې سره موافقه نه لري.
زه هلته وم، له خدایه شکر کوم چې زه ژوندی پاتې شوم، خو موږ ویلی شو چې هغوی نور ترتیبات ونیسي لکه څرنګه چې نن نیولې دي.
د جمعې په ورځ حالت لا منظم معلومېده.
موږ امر کړی دی چې د حج د تنظیمولو د پلانونو او ټولو امکاناتو ته بیا کتنه وشي چې د حاجیانو د تللو لارې منظمې کړو او هغوی وکولی شي چې خپل دینی مناسک په سمه توګه او بشپړ امنیت کې ترسره کړي.
خدا کار د زینو کسانو لپاره نه وخت وو چې په هغوی کې د دې هندي سړی مور او پلار شامل دي.
عید کی نماز کے بعد وہاں پہ 10 بجے ہنگامہ
موږ ډیر ټلیفونونه وکړل خو تماس مو ورسره ونه نیولو. نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې هغه حاجیانو ماته ټلیفون وکړ چې زما له مور او پلار سره وو. هغه موږ ته د هغه د مړینې خبر راکړ.
زیاتره حاجیان له افریقا نه راغلي. د نایجر چارواکي وایي هغه دا معلوموي چې آیا د 1200 ادباو له جملې نه څوک وژل شوی دی. حج کلنۍ فریضه ده. هر شتمن مسلمان باید په ژوند کې لک تر لک یو ځل حج وکړي. د سک کال حج ته د 2 میلیونو په شاوخوا کې مسلمانان تللي دي. په دې کې زیاتره له بهر ملکونو نه سعودي ته ورغلي دي. بل لوري ته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د هغو 2 افغانانو له جملې نه چې د مکې په پیښه کې ورک شوي دي د یوې ښځې او د هغې د زوی مړی پیدا شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خاورې بمخزي او ترس بمرارسي شبك زبنا د زبنا ديوي اخر انجام تر سهر رسي تسمى موري د وطن خوري ستاد زڑو شنڈو تو آزیم اے سما موری دوطن خوری تدس پر لی لارو تزر پاتشا سکت کی مرگ دی حرکت کی اوسا ڈنڈ در نجون شی بہر پاتشا اے سما مورے دا وطن خورے ستاد زڑو شند دعا سیم اے سما مورے دا وطن خورے
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 شمه کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پرمختیاوو ګډوډیو او بریاوو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی
په اتم د میزان د امریکا غږ ماښامنۍ خبرونه د 15 شمه کلیزې لمانځلو ته ځانګړي شوی
په واشنگتن کې زموږ خوستن 8:25 او دا هم زموږ د خبرونه بل موضوع تقریبا د 2 میلیونو مهاجر چې زیاتره یې د سوریې دی په ترکیه کې پناه اخیستې ده د خلک د وسلوالو شخړو او جنګونو نه ترکیې ته راکډه شوي دي که څه هم چې زیاتره خلک په دې راضي دي چې تر یو حده پورې د ترکیې خلکو د هغو هرکلی کړی دی او مرستې ورسره کړی دي خو د مهاجرو په ضد د محلي خلکو احساسات اوس مخ په زیاتېدو دي پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالي عائشې تنظیم یو بل رپورټاج د استانبول له موږ ته رالیږلی
ملک زوم چې کله دوه کوټې اپارټمنټ ته په کډه راغله نو د هغې کشر زوی یو نیم کلنو خو اوس د هغې درې واړه ماشومان لوی شوي دي او په هغې باندې دغه دوه کوټې اپارټمنټ تنګ شوی دی هغه وایي چې اوس هغه غټ کور ته ضرورت لري خو ترکیه ته د سوریایي مهاجرینو د راتګ په وجه باندې په دغه سیمه کې د دریو کوټو اپارټمنټونو کرایه ډیره زیاته لوړه شوې ده هغه نشي کولی چې خپلو ماشومانو لپاره یو غټ کور ونیسي دا وایي
اونو کومشلردن هپ چوک ارکداشلردن دویورم اوت نوروییموش
په دغه بل کوڅه کې یو کور دی چې د هغې د میاشتې کرایه 280 ډالر ده ځینې خلک په خپلو کورونو کې یو کوټه په 200 امریکایي ډالرو باندې ورکوي د سوریایي مهاجرینو دراتک سره د کورونو کرایې ډیر زیاتې لوړې شوې دي کله چې ملک زوم د امریکا غک سره خبرې کولې نو د غزې کې یو بل خزه ودریده هغه ویل
یعنی اشکلار د یعنی یابتکلرندن دولای ممنون دیل چونکی
اوس سوریایي مهاجر چې ترکیه ته روان دي هغه ته د ترکیه حکومت خا پورا پیسې ورکوي او خا مرسته ورسره کوي خو د ترکیه حکومت تخپل خلکو سره دومره مرسته نه کوي زمام ور ضعیف شوی ده او نه جوړ ده خو حکومت هغه ته ډيري لګي پیسې ورکوي او د هغه علاج به ممکن نه دي هغه زیاتوي چې هغه به خپل کور چرته هم یو سوریایي مهاجر ته په کرایه ورنکړي ځکه چې یو کس د ځان سره ټوله کډه راولي او هغې کورونه خرابوي د بهلی الماز لور وایي چې د سوریې خلک چې په کوڅو کې ناستي او خیر غواړي ټول خلک ترینه تنګ شوي دي په استنبول کې ځینې خلک بیا د خوراکي شیانو او د نورو ضرورت د شیانو د بیو د لوړېدو نه هم فریاد کوي حسین بستو گوائی
طبی طبی بونار گلدکتن سورا زتن
دکلن چی سوریایی مهاجر راغلی دی مونگا چی بدمیاشتی سمر پیسی گتلی پا حقی که دیر زیاده کمی راغلی دا که پا خواه ما پا یو میاش که 200 ڈالری جوڑه ولی نو اوس زا زیاد نزیاد 100 ڈالری جوڑه ولی شم او دا دمخ کنه نیم پا نیم کم دی د سوریایي مهاجرو په خلاف باندې دغه احساسات په هغه خلکو کې زیات لیدل کیږي چې هغه د منځنۍ طبقې سره تعلق لري. د تیرو څلورو کالو راهیسې چې کله په سوریه کې جګړه شروع شوې ده، ترکیه هغه هیواد دی چې مهاجر ورته په ډیر زیات شمیر باندې پکړه شوی دی، او دغه په ترکیه کې دننه د حکومت لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. د چارو کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې خو د حکومت لپاره دا ممکنه وه چې د دغو خلکو سره مرسته وکړي، خو که چیرې د سوریې مهاجرو دغه شمیر کم نه شو او په راتلونکي کې ونه درېدو، نو دا به د ترکیې د حکومت لپاره ډېر لوی مشکلات جوړ کړي.
موسم احوال نن د یک شنبه په ورځ په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې موسم د سانتیګراد په حساب په لاندې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه شپږیش او ټیټه اته درجې سانتیګراد. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شپږیش ټیټه یولس درجې. اسد آباد د تودوخې لوړه درجه ویشت ټیټه لس درجې. مهترلم د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه اووه درجې. قندهار د تودوخې لوړه درجه نهش ټیټه لس درجې. ګردیز د تودوخې لوړه درجه دویش ټیټه درې درجې. قلات د تودوخې لوړه درجه شپږیش ټیټه درې درجې. فیض آباد د تودوخې لوړه درجه شپږیش ټیټه نولس درجې. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه اتیش ټیټه اتلس درجې. بامیان د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه څلور درجې. هرات د تودوخې لوړه درجه شپږیش ټیټه یولس درجې. غزنی د تودوخې لوړه درجه دویش ټیټه څلور درجې. خوست د تودوخې لوړه درجه څلیرش او ټیټه دولس درجې. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه نهش او ټیټه دیارلس درجې اټکل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اته بجې او 50 دقیقې دی. د خبرونه په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو مهم ټکي اوسل بیا اوري. متحده ایالات وایي چې په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماټیکي خبرو اترو په لړ کې دا موقع ورته په لاس ورغله چې په سوریا او یمن کې د وینې تویول ختم کړي او په دوړو هیوادونو کې د سولې پر اوستو کې پرمختګ وشي. دغه نظر د امریکا خارجه وزیر جان کیری د شنبه په ورځ په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وروسته څرګند کړی دی. جان کیری ویل په دې باور دی چې د دې چانسونه موجود دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډو نه بهر د هغه په وینا یو څه پرمختګ وشي. په سعودي عربستان کې د حج په محل په مینا کې په ټیل ماټیل کې د مړو شمیر 99 ته رسیدلی دی. دغه هیواد د روغتیا وزیر د شنبه په ورځ ویلو چې په دغه پیښه کې 940 کسان زخمیان شوي دي. په مړو کې تر ټولو زیات شمیر د ایراني حجاجو چې 146 ته شمیر رسیدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې په لبنان کې پخوانی سفیر په 300 تنو ایرانیانو کې شامل دی چې لا درک دي. تهران په سعودي عربستان باندې د جنایتونو او بې کفایتۍ تورونه لګولې دي او قول یې کړی دی چې په نړیوالو محاکمو کې به قانوني اقداماتو کې. ایرانی مشران وایي چې سعودي عربستان شاهي دولت نور نشي کولای چې د پاسه 2 میلیونه خلک چې هر کال د حج دپاره وځي د تنظیم او ادارې چارې سرته ورسوي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وعده کړی ده چې د نړیوالو مرستو په لړ کې به د چین حکومت $2 میلیارډ د نسمنو او مسکونو هیوادونو د پرمختګ لپاره وکړي. شی جین پینګ پرون شنبه پر د ملګرو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل چې چین غواړي د 2018 میلادي کال پورې خپلې نړیوالې مرستې $200 میلیارډ ته لوړې کړي. او د یوکرین حکومت وایي چې د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتکو په مخې خپل هوایي قلمرو او میدانونه بند کړی دي، او دا کار د هغو بندیزونو یوه برخه ده چې هدف یې مسکو ته لدې قبله سزا ورکول دي چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو سره د یوکرین په ختیځ کې مرسته کوي. یوکرین دا بندیز د یوکرین مشرانو وایي چې دغه بندیز به د اکتوبر په 15 باندې نافذ شي. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنی پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.